السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د جرمني یا آلمان د بهرنیو چارو له وزیر آنالینا بایربورګ سره د نجونو پر تعلیم خبرې کړي. د ښاغلي کرزی دفتر په خپره کړې اعلامیه کې لیکلي، نوموړي په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو د تعلیم او کار ته د ښځو د بیرته ستنېدو په برخه کې د آنالینا بایربورګ د هڅو ستاینه وکړه او د نجونو تعلیم یې د هیواد د روښانه راتلونکي او آبادۍ او ترقۍ لپاره حیاتي مسأله وبلله. د اعلامیه له مخې دواړو لوریو په خپلو خبرو کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت هم نظرونه تبادله کړل. طالبانو لا هم انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې او په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې ګڼو فعالانو د یو افغان د قتل په باب د انصاف غوښتنه کړې ده. په واشنگتن ډی سي کې د نصرت احمدیار په نوم افغان چې دوه کاله مخکې امریکا ته کډه شوی او د لفټ په نوم شرکت لپاره ټیکسي چلوله چې د دوشنبه سهار وختي د څلور وسلوالو کسانو لخوا وژل شو. په افغانستان کې پخواني سرتیر سکاټ ګریګان لیکلي چې احمدیار او مېرمنې څلور اولادونه پاتې دي. د امریکا ان بی سي نیوز پرون راپور ورکړی چې دغه یو دېرش کلن افغان په افغانستان کې د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره د ترجمان په توګه کار کړی دی. د دې افغان له کورنۍ سره د مرستې لپاره په انلاین باړه د بس په نټولولو کمپاینونه شروع شوي چې تر جمعې شپېته زره امریکایي ډالر راټول کړي دي. د دې قتل انګیزه لا معلومه نه ده، خو د امنیتي کمرو په ویډیو کې څلور کسان د پېښې له ځایه د تېښتې په حال کې ښکاري. پولیس وویل هغه کس ته به $25,000 جایزه ورکړي چې معلومات یې د تورنو کسانو د نیولو یا هم محکومېدو سبب شي. د افغانستان کرکټ بورډ هیله مند چې افغانستان به وکړی شي په بنگلادیش کې له کوربه هیواد د نننۍ 500 اوریزه سیالي هم وګټي. د کرکټ بورډ وایل سید نسیم ساتان د 96 ازادي راډیو ته وویل
تمه کیږي چې دا نننۍ لوبه دویمه لوبه دا به هم ډېره خطر سره کو. مونږ یو ډېر ښه لوبډله لرو، مونږ ښه پیاوړي اوپنران لرو. پسې په میډل کې مونږ رحمت شاه او حشمت شهیدی په شان قوي بیټسمینان لرو، همدارنګه محمد نبی ساخیل او عظمت الله مرزی لرو. بیا په لو آرډر کې مونږ خپل راشد خان ډېر قوي آل راونډر دی.
افغانستان توانیدلی په خپل لومړی ورځنۍ سیالۍ کې بنگلاديش ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړې. درېمه سیالۍ سه شنبه په ورځ کېږي. د سوریې په مرکزي برخه کې لږ تر لږه 14 کسان د یو مرګونې ټرافیکي پیښې په نتیجه کې مړه شوي. روغتیایي سرچینو او دولتي رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې دا په دې هیواد کې څلیرو ساعتونو پر مهال دویمه وژونکې پیښه ده. پیښه هغه وخت وشوه چې یوه کوچنۍ لارۍ چې د کورنۍ یې لېږدولې له لویې لارۍ سره ټکر وکړ. په پیښه کې 14 مړ تند لوی لارۍ چلوونکی و. د په هومس کې د روغتیا رئیس ډاکټر مسلم عطاسی د جرمني خبري اژانس ویلي چې د وژل شویو ټول د دوو کورنیو غړي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه د دوه فلسطینی افراطي وسلوالو په اشغال شوی لویدیزه په بخښنه اسرائیلی ځواکونو پرون جمعه دوه فلسطینی افراطي وسلوال په اشغال شوی لویدیزه غاړه کې ووژل. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د پنځشنبه په ورځ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ روان کړکېچ د کمولو لپاره د بامفهومي سیاسي پروسې غوښتنه کړې وه. د اسرائیل او فلسطینیانو چارواکو ویلي دي چې وسلواله جګړه هغه وخت پیل شوه چې اسرائیل پوځ د لویدیز غاړې پر نابلس ښار چاپه واچوله. د فلسطین روغتیا وزارت اعلان کړی چې د اسرائیل د تهاجم په نتیجه کې دوه کسان د وزارت په ټکو شهیدان او درې نور ټپیان شوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې پرون جمعه وویل هڅه کوي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ چت ته لاسرسی پیدا کړي. د اوکراین د دې اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب روس له هغې اندېښنې ولاړ شوي چې اوکراینی چارواکو په دې بټۍ کې د روسیې لخوا د منفجره موادو د ځای پر ځای کولو راپور ورکړ. روسیې د 2022 کال په مارچ میاشت کې پر اوکراین د یرغل په لومړیو کې پر دې اټومي بټۍ ولکه ټینګه کړې وه چې د اټومي پیښې په باب اندېښنې ولاړې کړې وې. تاسې ازادي رادیو ته غواکی است. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې داسې مال چې د طالبانو اوسنی حکومت له هیڅ یو لوري سره د سیاسي ډیالوګ له لارې حل ته نږدې شوی نه دی. د افغانانو یوه جلا وطن شورا د اوسني کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل بولي.
موږ به د دغې لارې څخه یوه ډله جوړه کړو چې د طالبانو سره خبرې تقسیم او بله ډله د نړیوالو سره.
په لویدیز نورستان کې راوتل یو سیلابونو خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي.
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درګستره صحي مرکز سیلابونو یوړل او اوس په کې سیند روان دی.
د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې مو د افغانستان د بولانې د مقام د ګټلو خبره هم خبرو. او تر خو به دا هم واوري چې ملګرو ملتونو تایید کړ چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
سهار مو په خیر. د افغانانو یو جلاوطن شورا وای د افغانستان د اوسنۍ سیاسي اقتصادي او بشري کړکېچ د کمیدو لپاره مذاکره غوره بدیل دی. دا وړاندیز داسې مهال کېږي چې واک تر طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي پراخه شوې ده او له هېواده لوسته قشر هم مخ په وتو دی چې دې کار اندېښنې هم راپورته کړي. خو دا شورا وایي تر اویاو زیات اتحادیې لري او په نږدې راتلونکي کې د یو لوی ائتلاف په تشکیل سره غواړي خپلې چارې لا پراخې کړي.
په استرالیا کې د بهر مشتو افغانانو نړیواله شورا وای په افغانستان کې د روان سیاسي اقتصادي او بشري بحران حل مذاکره غني. دغه شورا چې وای د استرالیا ترڅنګ د امریکا په متحده ایالاتونو اروپا او د نړۍ په نورو برخو کې تر اویا زیاتې اتحادیې به شامل دي په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ غني. د بهر مشتو افغانانو نړیواله شورا مشر دور محمد اشنا لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي پراتونګي کې د یو ائتلاف په تشکیل سره د طالبانو او نړیوالو لاستازو سره مخامخ خبرو تکینی.
موږ به د دغه لار څخه یو ډله جوړ کړو چې د طالبانو سره خبرو تکشینی او بل ډله د نړیوالو سره. په دغه کې دوه هدف لرو. یو دا دی چې د ټول ائتلافونو ګوندونو سازمانونو او هغه شخصیتونو چې په افغانستان کې په دغه مسایل کې ښکیل دي هغوی په دغه ائتلاف کې استازي ولري د یو غږ لپاره کار وکړي. او بل دا دی دوه هدف مو دا دی چې د نړیوالو دپاره همدارنګه د طالبانو دپاره په افغانستان کې افغانان په نړۍ او په داخل د افغانستان کې د یو لارې څخه یا د یو مرجع څخه غږ پورته کړي.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا په افغانستان کې د روان بشري اقتصادي او سیاسي بحران یو علت په دغه هیواد کې د اساسي قانون نه موجودیت ګڼي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د غډلې خپلواکو سیاسي مدني او نورو ټولنو ته د فعالیت اجازه نه دا ورکړي. د بهر مشت افغانانو د نړیواله شورا مشر دور محمد اشناوی په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي بحران لکبله په میلیونونو افغانان اغیزمن شوې دي.
په وخت سره ډېر مامورین بیکار دي، ماشین نور کول کېږي، متقاعدین بیکار دي، د کلونو کلونو راځي معاش نه اخلي، ښځې چې د کار څخه پاتې شوي دي پر کور کې نه ول شوي دي، معاش نه لري. موږ د دې ځغ پورته کړی وي غواړو د دغه زموږ شورا د یو داسې اورګنایزیشن باندې تبدیل کړو د اوس په اخته یو د دې کار مخې تللی دي چې وکولی شو بعضې نړیوالې پروژې واخو د ملل متحد چې دغه مامورینو ته همدارنګه د بیچاره او غریبو ته په مختلفو برخو کې په اقتصادي لحاظ موږ وکولی شو کومک وکړو.
د بهر مشت افغانانو نړیواله شورا څه باندې دوه کاله مخکې جوړه شوې چې وای غواړي په افغانستان کې د پخلاینې او تفاهم لپاره هم فضا ایجاد کړي، د غراز د اقتصادي تحرک لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په وینا دا مهال 28 میلیونه او 8 لک افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان په لویدیس کې اوسیدونکو او ډاکټران وایي روغتیاي مرکزو ته تیر سخت بارانونو کې پورته شوی او میلیونونه افغاني زیان ورړول دي. د دوی له قوله له هم دا روغتیاي مرکز لوبو ډک دی او د ناروغانو په ګډون روغتیاي پرسونل هم لستونزو سره مخ کړی دی. نورستان کې راوتل یو سیلابونو منډول ته غځېدلی سړک هم ویجاړ کړی او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
د نورستان لویدیځو ولسوالیو کې د راغلو سیلابونو له امله د منډول سرک او روغتي مرکز له کاره وتلې. ولسونه خپل کورنیو ته د اړتیا وړ مواد او د سیوډن همکار مؤسسه اړوندو روغتي مرکزونو ته درمل او اړین توکي نشي رسولې. دغه سیلابونه دوه اونۍ وړاندې راغلي وو. د لویدیځ نورستان یو تن اوسیدونکی عبدالصبور کریمي د سیلابونو له امله د رامنځته شوو ویجاړیو او د ولسونو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په تیرو طوفاني بارانونو کې د کوراج درې بستره صحي مرکز سیلابونو ویوړل او اوس په کې سین روان دی چې سړک هم اوبه وړی دی. ډاکټر صاحبان، صحي پرسونل او ولسونه د سختو پړاوونو او مشکلاتو سره دچار دي.
په نورستان کې د سیوډن مؤسسې مسؤول ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل د کوراج روغتیایي مرکز ته د 3 میلیونو افغانۍ زیان رسېدلې، اوس هم پکې د سیند اوبه روانې دي. د هغه په وینا چې روغتي مرکز ته د لنډ مهال لپاره یو کری کور نیولې، خو د تنګوالی او ځای نشتوالي په وجه ستونزو سره مخ دي. ډاکټر سهاک وایي له ټولو ستره ستونزه یې د سړک ویجاړېدل او له کاره وتل دي، چې له امله دوی خپلو روغتي مرکزونو ته اکمالات نشي کولی.
یو خو دا کلینیک له منځه لاړه او بل د منډول ولسوالۍ ته دغه لاره هم قطع کړې ده. دوه هفتې وشوې چې دغه لاره د ترافیک او د تجارت او د کاروبار او د خلکو د روزبره ضرورتونو په حساب باندې دا لاره قطع ده. یو طرف ته خدا ده چې د کوراج کلینیک د منځه تلل ده، او بل هغه طرف ته چې څلور نور کلینیکونه دي او د منډول ولسوالۍ بشپړ روغتیایي مرکز ده او د هغې نور فرعي مرکزونه دي، هغوی ته هم اکمالات نه کېږي. نو خلک
دوی له اوسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی ټولنو غواړي چې څومره زر کېدی شي باید د سړک بیرته پرانستلو او د کوراج روغتي مرکز ته په یو بل مناسب ځای کې د نوې ودانۍ جوړولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي. د نورستان اطلاعات او کلتور ریاست کې د اطلاعات امیر فضل خالق خالقیار بیا ازادي راډیو ته وویل چې د سړک د ترمیم لپاره هڅې پیل کړي او د روغتي مرکز لپاره هم د یو مناسب ځای په لټه کې دي.
کوم غزیدلې سړک کو دا د تیرې اونۍ د سیلابونو او روغتونو له امله تخریب شو، بشپړ ډول له منځه تللی و. د فیدامي ریاست خپل تخنیکي ټیم هلته استول او هغوی سروې کړې ده، خو د سړک د جوړېدو کارونه لا نه دي شروع کړي. خو بل خوا د کلو بیارغونې پراختیا ریاست له لورې عملاً هلته کار شروع ده چې محلي خلکو ته خوراکي مواد ورکوي، هغوی د خوراکي توکو په مقابل
دو نئی اڑان دے. د نورستان په منډول دواب او نورګرام ولسوالیو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ د کوراج کلینیک سړک، ویالې او سربندونه هم ویجاړ کړل. له هغه وروسته د یاد ولایت په وانتویګل ولسوالۍ کې سیلاب بیا دوه تنه ووژل، درې ټپیان کړل او نور زیات ځایونه یې له کاره وویستل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسې.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
افغانستان د بولانیو د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې دیرشم مقام خپل کړی. دا درجه بندي د څه باندې څلور زره کسانو د نظریاتو پر بنسټ برابره شوې چې د نړۍ د نورو هیوادونو خوراکونو هم ځینې مقامونه خپل کړي دي. د ټیسټ اطلس په نوم ویبسایټ ته لارې په 2023 میلادي کال کې د نړۍ سل غوره خوراکونه معرفي شوي دي. جزئیات راپور کې واوري.
که څه هم په افغانستان کې دننه به چاته افغاني بولاني ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځان ته اړولی دی. ټیسټ اټلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي یا بولاني په دیرشم مقام کې راوستي دي. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې څلور زره هغو کسانو د نظرونو او رایو پر اساس برابره شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي یا یوزران دي. ټیسټ اټلس وای د دې درجه بندې هدف د محلي خوراکونو دودول او د ځایي دودیزو خوړو ازموینو ته د خلکو د انګیزې هڅول دي. په دې پاڼه کې د بیلابیلو خوراکونو دستور عملونه، د کرکتونکو نظرونه او د خوراکونو په اړه څېړنیزې لیکنې خپرې شي. د دې ویبپاڼې د افغانستان په برخه کې د بولاني ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبۍ، د بانجانو بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني آشک، ماشي شوله، چوپان کباب، آش او نور خلکو ته معرفي شوي دي. د مالیزیا روټی کانای ډوډۍ لومړی، د هند یو ډول ډوډۍ چې هوشه پکې وي دویم، او د ایران بربری ډوډۍ درې مقام خپل کړی دی. د 2023 کال په درجه بندی کې د ایران سنگک ډوډۍ یوویشتم، شیرمال ډوډۍ دوویشتم او تافتون پاستو نه څلوېشتم مقام خپل کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ملګرو ملتونو تایید کړه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره رئیس د سلګونو ماشومانو په ګډون تر 9000 او سل زیات ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنرۍ په راپور کې چې پرون جمعه خپور شو دا هم لیکل شوي چې په دې جګړه کې د سلګونو ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان شوي هم دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې په باب دی ویلي، د 2022 نه د کال فبروري میاشتې راهیسې د 2023 نه د کال تر جون میاشتې پورې په اوکراین کې د 1500 ماشومانو په ګډون څه باندې 1100 ملکیان وژل سوي او د څه باندې 0 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14000 نور ملکیان ټپیان سوي دي. راپور وایي په قربانیانو کې 40% ښځې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنري د راپور له مخې دغه شمیرې د اوکراین په 1504 ساحو کې ثبت شوې دي. د دې ترڅنګ په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په سیواستیپول کې چې د روسیې لخوا اشغال شوي هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې 2 برابره زیات وي، ځکه په زیاتو سیمو کې چې په جګړې پورې نورې اړوندې پیښې شوي مرګ ژوبلې نه دي ثبت شوي، لکه ماریوپول او سیویرو ښارونه، دغه راز د دونیتسک او لوهانسک نور ښارونه. هغه سیمې چې ملکیانو ته پکې زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده دونیتسک، خارکیف، کیف او لوهانسک دي. زیاته مرګ ژوبله د 2023 د کال په مارچ او اپریل میاشتو کې ثبت شوې او د 2023 د کال په فبروري میاشت کې کمه شوې ده. راپور وایي د 2023 د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د میاشتې په اوسط ډول د ملکیانو مرګ ژوبله 1600 نوي وه، خو په می او جون میاشت کې دغه شمېرې بیرته زیاته شوې او په میاشت کې 1400 ته زیاته شوې ده. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري لیکلي چې د 2023 د کال فبروري میاشتې د 2023 د کال تر جون میاشتې پورې د ماينونو له کبله د څه باندې 900 کسانو تلفات سبسي وچی، لړلې 203 نوي کسان مړه او 412 تنه ټپیان سوي دي. د دې راپور له مخې زیاته مرګ ژوبله د لوی بمونو د کارونې له کبله خلکو ته اوښتې او ویل کېږي چې هوایي حملې د توغندیو ویشتل، د درنو وسلو، ماشیندارو، سپکو وسلو او لاسي وسلو کارول هم پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي چې د زنیو لنډیز به واو.
له برتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په امریکا کې د هغه افغان وژل کېدو ته کتنه کړې چې د خبرونه په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړونکي پاتې شوی وو. د واشنگتن ډي سي پولیسو ویلي یو 30 کلن نصرت احمدیار چې د څلورو ماشومانو پلار وو د دوشنبه په ورځ د دې ښار په شمال ختیځه څنډه کې په ډزو ویشتل شوی او ځای پر ځای سا ورکړې. پولیسو د هغو اطلاعاتو په بدل کې چې د احمدیار د قاتلو د نیولو لامل شي 25000 ډالر انعام اعلان کړی دی. میل آنلاین لیکي احمدیار چې پخوا په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو ژباړونکی و په 2020 کال کې وروسته له هغه متحدو ایالتونو ته کډوال شو چې له افغانستانه د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا د سرتیرو د بې نظمه ایستلو په نتیجه کې حکومت د طالبانو لاس ته ولوېد. د خبرونې د راپور له مخې احمدیار د ورجینیا ایالت په آرلنګټن سیمه کې اوسېده او ټکسی یې چلاوه. راپور کې راغلی چې احمدیار یواش په مخ کې له خپلو ملګرو سره میلمستیا ته تللی و او د پیښې په شپه که څه هم میرمنې او ملګرو یې ورته وویل چې کار ته دې نه ځي، خدای د شپې ناوخته کار ته له ټکسي سره له کوره ووت. خبرونه د نصرت احمدیار د ملګري رحیم امینی له قوله لیکي چې وایي نوموړي به د خپلې میرمنې او ماشومانو لپاره چې کوچنی 15 کلن و اکثرا د شپې 2 ساعته کار کاوه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله وروستۍ غنه کې په افغانستان کې د نجونو بندو ښوونځیو ته په پام سره د افغانانو د رواني وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼه په کابل کې د رواني ناروغیو د ډاکټر شفی عظیم له قوله لیکي چې نوموړی وایي په تیرو 3 میاشتو کې په کابل کې هغه روغتون له ناروغانو ډک دی چې دای کار پکې کوي. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې ډاکټر عظیم د دندې پر مهال تر ډیره د تیرو 2 لسیزو جګړو له کبله د رواني ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی. رواني ناروغانو خغلی عظیم تویل دي چې دوی له یو بل ډول رواني ناروغي کړيږي. ورسپانلی کې په داسې حال کې چې د طالبانو مشرتابه د نجونو پر تعلیم او کار جدي محدودیت لګولی، د نجونو او ښځو د رواني ناروغیو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. ورسپانه د دې ډاکټر له قوله زیاتوي چې داسې ښکاري چې محدودیتونه او د ښځو په ژوند کې ناڅاپي بدلون د هغو رواني ناروغیو جرړې دي چې له وجې ډېری ښځې او نجونې د علاج لپاره د ده روغتون ته ورځي. واشنگتن پوست د ډاکټر عظیم له قوله زیاتوي چې د نجونې او ښځې ویریږي چې ښایي بیا هیڅکله کار او ښوونځي ته ولاړې نشي، نو ځکه منزوي شوي او ژور خفګان لري. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، په دفترونو کې د ښځو کار ممنوع کړ، بیا یې د نجونو پوهنتونونه وتړل او ورپسې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاوه.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیرې ساته ژوندې اوریدل شي. په تخار ولایت کې اوشمیر مرمنې نور کورنیو ته د ډوډۍ په خول او په خال کې د ډوډۍ پلورل لاري د خپل کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي. دغه مرمنې وایي د طالبانو لخوا پر خوځو لګول شوی او محدودیتونو آن د دوی په کار روزګار هم منفي اغیزه کړې ده.
په تخار کې اوشمیر شزه د ډوډۍ په خول او پلورل لاري خپل کورنوي ته نفقه پیدا کوي. د دوه مرمنو د خبرو لمخه د کورونی سرپرست نشټوالی، فقر، بیوزلی او اقتصادي ستونزې دا څلور هغه عاملونه دي چې دوی ډوډۍ پلورلو ته مخه کړي او له همدې لارې د خپلو کورونیو لګښتونه پوره کوي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار مرکزی چوک څیرمه په لسکونه ښځې او نجونې ناستې دي او مخته یې له ډوډیو ډک شکورونه ایښي دي. له دوی څخه یوه هم 45 کلنه یوه زبیبي ده. د هغې د مخ ګونځې د تنور اور وخلې څیره، پر تن زړې جامې او پر سر زوړ پوړونی هغه ستونزې بیانوي چې وزبیبي ورسره له 12 کالو راهیسې لاسو ګریوان ده.
زه له 12 کالو راهیسې په خپل کور کې نورو کورنیو ته د ډوډۍ پخولو او په بازار کې د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل روزګار چلوم. په سختۍ سره د خپل د کور لګښت پوره کوم.
اغلی وزبیبي وایي په خاله بشپړ روغتیا څخه برخمنه وه، خو لکله رئیس چې د روزګار درون بار پر وګو وربار شوی نو ورته د اعصابو ناروغي پیدا شوې ده.
روغتیا حالت می ښه نه دی، د روزګار ناخوالو له وجې راته د اعصابو تکلیف پیدا شوی دی. د مجبوریت له وجې ډوډۍ پخوم چې د کورنۍ خرڅ پوره کړم، اوړه او لرګي په قرض اخلم او بیا د اونۍ په پا پای کې د دوکاندارانو قرض پیسې ورکوم.
دا یوازې وزبیبي نه ده چې د روزګار له ناخوالو او ستونزو څخه کړیږي، بلکې 40 کلنه بصیره هم له ورته برخلیک څخه شکایت کوي. د بصیره میړه 10 کاله وړاندې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی. هغه اوس د ډوډۍ پلورلو له لارې خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
خپل کور کې ډوډۍ پخوم او بیا یې دلته د پلورلو په خاطر راوړم. د پخوا پرتله زموږ پیرودونکي کم شوي دي. په دې کار کې هم اوس چندان ګټه نه ده پاتې، خو بل کاروبار نشته، مجبور یم چې ډوډۍ وپلورم.
بصیره وایي هر ورځ له 100 نیولې تر 150 ډوډۍ پخوي او د ورځې 200 افغانۍ ګټي او په همدې پیسو هم د کور کرایه او هم د خپل د کوچنیانو د درس او تعلیم لګښتونه پوره کوي.
ډوډۍ پخنه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کیږي. هر ورځ لاتیا نیولې تر 100 ډوډۍ پورې پلورل کیږي. اته ډوډۍ په 100 افغانۍ خرڅوم. که څه هم د وړو او لرګیو قیمت لوړ شوی، اوس مکتا په ډوډۍ پخولو کې ګټه نه پات کیږي، یوازې د خوراک ډوډۍ پات کیږي.
دغه ډوډۍ پلورونکې مېرمنې وایي د نظام بدلون سره د دوی د پیرودونکو شمیر خورا پیکا شوی دی او پر دې سربېره د طالبانو سرپرست حکومت لخوا د ښځو پر کار او فعالیت او د نجونو پر درس او تعلیم لګول شوو بندیزونو او محدودیتونو د دوی روح رواني هم نارامه کړی او اوس په ډاډه زړه په ښار کې خپل ورځنۍ چارې پر مخ نشي وړلای.
آزادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د نړۍ تر ټولو چټکه مسافر وړونکې الوتکه لومړنۍ تجربوي الوتنې ته چمتو شوې ده. دا الوتنه به د څه کال په وروستیو کې وشي. د دې الوتکې سرعت لږ چټک دی او ناسا هیله لري چې بریالیتوب به یې په هوایي ترانسپورټ کې نوی پرمختګ وي.
د ناسا ایکس 95 الوتکه چې د کانکورد الوتکې زیږنده ګڼل کیږي د لومړني ازمیشتي الوت لپاره چمتو شوې او ټاکل شوې ده چې د سږ کال په وروستیو کې لومړنۍ تجربوي الوتنه وکړي. دا سوپرسونیک یا ترجخ چټک الوتکه به په هوایي ترانسپورټ کې نوی پړاو رامنځته کړي. تر دې وړاندې د سږ کال په مارچ کې ناسا ویلي و چې ایکس 95 سوپرسونیک الوتکه یې چمتو ده خو د هغې د لوړ ژغ پر کمولو کار کوي څو پر ښارونو د تیرېدو په مهال د چاودنې په شان یې لوړ ژغ خلک په تکلیف نه کړي. تر اوسه پورې د ناسا په دې الوتکې باندې په مځکه کې څو ټیسټونه یا ازمیښتونه شوي او د ناسا په وینا ټول بریالي وو. اوس الوتکه الوته نږدې شوې ده. ټاکل شوې وه چې دا الوتکه د سږ کال په لومړیو کې لومړنۍ ازمیښتي الوت وکړي. د سږ کال په پای کې له ازمیښتي الوتنې وروسته به په 2020 کال کې د ایکس 95 الوتکې د الوتنو نتیجې د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې او د ملکي هوایي چلند نړیوال سازمان ته وسپارل شي. د ایکس 95 الوتکې پروژه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. دا الوتکه به په ساعت کې 1508 کیلومتره مزل په 14,015 متره ارتفاع کې کولی شي. د دې الوتکې سرعت به د اوسنیو جټ مسافر وړونکو الوتکو دوه برابره وي او له کبله به هوایي سفرونه خورا لنډ شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالاله کښې دې اره کم مکتب پیدا خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالاس په اره کم چې دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سی پسې ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبېره کیږي. دا د دویس میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینهوو په بخش کې باید په تعلیم کې ډېر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډېر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رضوان الله همدردم د جلال آباد خار څخه. آزادی رادیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوئ. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خو بیکاری شي، او بل د استادانو ماشینو دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پی ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ د غږ د اسلامي امانت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
تاسو ټولو مننه چې ازادي رادیو مو را سره تر دم غړې پورې واورید. ساسي را لګل شوی پیغامونه چې نور مخترا رسیدلې دي په بیا لا بیل خبرونو کې به تر تخبرو کول شي چې د واتس اپ لارې خپل غږیز پیغامونه چې د بیا لا بیل سنځو په اړه باندې او یو نور هغه مسائل چې تاسو فکر کوئ چې باید رسنی شي او خبرې مخترا ولیک. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې ورګوزو یو ځل